افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په دې مخامنه خبری مجله کې مو زه نوریا سنوري هرکلی کوم. اول چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک میسون چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې د ولسمشر راتلونکي انتخابات به دوه درې میاشتې وځنډېږي. ایراني چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو له استازو سره یې کتلي او له هغو سره یې خبرې کړې دي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات له مخکې ټاکل سوې نیټې وځنډېدل. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا مشر وایي تهران له طالبانو سره خبرې کړې دي، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر سوله خبرې کړې دي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات له پخوانۍ نیټې ځنډېدلې دي. د دې کمیسیون یو ویان ذبیح الله سعادت نن ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو نوې نیټه لا نه ده ټاکل سوې.
اول خو باسي بودن کې باز
وخت کې دي مې رمضان باز دی وی. اول بحث دا و چې انتخابات یو میاش وزندول شي، خو مکتل چې دروژي میاش مخې ترازي او ستونزمنه خبره ده چې دروژي په میاش کې انتخابات تر سره او عملیاتي پلانونه په خټو غپل شي. د دې قبل پریکړه په دې وشو چې دوا یا دونی می میاش انتخابات ځندېږي، خو معلومه نه ده چې بیا به په کومه میاش کې وي.
د افغانستان د مخکې ټاکل سوی و چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د حمل په میاشت کې وسی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی نن اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې د رای ورکونکو د لستونو کتل او تایید او د بایومیټریک سیستم د استفادې لپاره د مسلکي کسانو روزلو زیات وخت اړتیا درلوده او دوی باید دا کار کړی وای. ابراهیمی ویلي چې دواړه مسلې په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره مهمې وي، نو ځکه انتخاب بات ځنډی دی لیدی. په همدې حال کې د کمیسیون چارواکي وایي چې هیڅ چا تر اوسه ځان د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره نه دی کاندید کړی. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر رسما د جدي په لومړۍ نیټه پیل سوی دی. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا مشر علي شمخاني تسنیم خبري اژانس ته له طالبانو سره د خبرو او د مذاکرو د دوام خبر ورکړی دی. د ازادي راډیو د فارسي برخې په حواله تسنیم خبري اژانس د ایران د اسلامي انقلاب کارت سره نږدې روابط لري. د دې اژانس په حواله شمخاني نن په رسمي سفر کابل ته تللی و او د افغانستان چارواکو ته یې له طالبانو سره د تهران د خبرو په اړه معلومات ورکړي دي. د طالبانو سره د ایراني لوري د خبرو جزئیات نه دي خپاره شوي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د افغانستان د سولې او روغې جوړې پر پروسه خبرې کړې دي. دا خبر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پر ټویټر خپور کړی دی. شاه محمود قریشي تر دې مخکې افغانستان، ایران او چین ته هم تللی و. مسکو ته د هغه سفر د سیمه ییزې دورې وروستۍ برخه ده. د روسیې خبري اژانس انټرفاکس ویلي چې سرګی لاوروف او شاه محمود قریشي د افغانستان لپاره د مسکو فورمټ غونډه ډېره مهمه بللې ده. لاوروف ویلي موږ هڅه کوو چې پر هیڅ لوري هیڅ خبره تحمیل نکړو، خو فکر کوم چې روسیه، پاکستان او مسکو فورمټ او د مسکو فورمټ نورو غړو یو مناسب چوکاټ پیدا کړی چې افغانان هم پکې راحت دي. د پاکستان په کراچي شهر کې ناڅرګندو وسلوالو کسانو د پاکستان د متحده قومي غورځنګ پخوانی مشر علي رضا عابدي وویشت او وی واژه. حمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلی دي. عابدي په 2013 میلادي کال کې د پاکستان د ملي اسامبلې غړی هم پاتې شوی دی. د متحده قومي غورځنګ مشرتابه د کراچي پر پولیسو غږ کړی چې د عابدي قاتلان ونیسي. د کراچي د پولیسو مشر ازادي راډیو ته ویلي چې حمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلی دي. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د روسیې یوې محکمې یو بلاګ لیکونکی الکساندر والوف په شپږ کاله بند محکوم کړ. الکساندر والوف د روسیې د پارلمان د استازو مجلس لغړي لیوغړي د 4300 ډالرو د اخازي په تور په جنوري کې نیول شوی و. خو الکساندر والوف د بیګناهۍ ادعا کړې ده. د هغه وکیل ویلي چې د محکمې پریکړه ظالمانه وه او سیاسي اړخ لري. الکساندر والوف د بلاګ سوچی په نوم د یوې انټرنیټي پاڼې ایډیټر و، خو دا پاڼه اوس فعالیت نه کوي. الکساندر والوف نن محاکمه شو. محکمې پر هغه 1000 ډالره جریمه هم لګولې ده. او په چین کې د بشري حقوقو د مدافع وانګ ګوانګژانګ محاکمه نن تر شدیدو امنیتی تدابیر لاندې تر سره سو. هغه درې کاله مخکې په چین کې د بشري حقوقو پر مدافعانو، وکیلانو او قانون پوهانو د چین د حکومت د کړی له تنګیدو سره سم نیول شوی و. د وانګ د محاکمې غونډه د چین په شمالي شهر تیانجین کې د شاروالۍ په تالار کې وه. رپورټونه وایي چې نن په ملکي جامو کې امنیتي کسان د دې سیمې شاوخوا ته ځای پر ځای سوي وو او د محاکمې د خونې امنیت یې نیولی و. وانګ وانګ ژانګ د 40 کلندۍ پر هغه د حکومت د تخریب تور لګېدلی چې په چین کې یې سزا حد اکثر سزا عمر قید دی. هغه په 200 وکیلانو او قانون پوهانو کې و چې د چین حکومت په 2015 میلادي کال کې ونیول. دا مهم خبرو.
له فرشته جلال زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کده او زین نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي رډو په پڼه کې شته پته مو ده ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام ولانه په پرونه کې به اوریږي د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر راتلونکي انتخابات 2-3 میاشتې په ځنډ ترسره کیږي، خو د خنیتې تر اوسه نه ده اعلان کړی. دغه انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د جدل لومړۍ نیټې پل شوې نن 15 ده، خو تر اوسه هیڅ نوملیکنه نه ده کړې. د سیاسي ګوندونو یو شمېر فعالان د بیلابیلو عواملو یادونه کوي.
کیدای سی چې د ولسمشریزی ټاکنې لږ شاته وغورځيږي، کیدای سی د سولې پروسه رامخته سي.
په کندهار کې بیا د ولسی جرګې مترزو کاندیدانو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر دروازې تړلې دي.
کاملا په لاس وال سوې دي. د کندهار په انتخاباتو کې موږ غواړو چې دغه انتخابات په شفاف ډول باندې وڅېړل سي.
ایرانی چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو له استازو سره یې کتلي او له هغوی سره یې خبرې کړې دي. د افغانستان ولسي جرګې له حکومته وغوښتل چې د کابل د وړمې ورځې د خونړۍ حملې په اړه هر اړخیزه او جدي څېړنه وکړي.
حکومت باید په دې اړه باندې جدي پلټنه وکړي چې دغه حمله د چا لخوا شوې ده، چېرته تنظیم شوې ده، ځکه مسؤلیت یې چا په غاړه وانخیسته.
په نړیوال موضوعاتو کې په یمن کې پر اوربند څارونکو کمیټې غړو نن په هدیده ښار کې چې اوربند ټینګ شوی غونډه وکړه. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 1350 په صافه او ازي اوریدلای شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. روزو د افغانستان د ولسمشرې د راتلونکو انتخاباتو موضوع ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرې راتلونکو انتخابات په 2 میاشتو ځند انتر سره کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو وایي نن ازادي رادیو ته وویل چې خای د ولسمشرې راتلونکو انتخابات چې ټاکل شوی و د راتلونکو 1499 یوم کال د حمل په 1 تر سره شي په ټاکلې نیټې تر سره نشي او خای 2-3 میاشتې وځندېږي. لدې سره ځینې سیاسي جریانونه وایي لدې کبله چې دوی په اعلان شوې نیټه د انتخاباتو پر تر سره کېدو باور نه درلود، نو تر اوسه پورې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره نوملیکنه نه ده کړې، د کاندیدانو نوملیکنه نه ده کړې. یوسف خانزادران د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرسیال زبی سادات وایي د ولسمشرۍ انتخابات ممکن د حمل یو درشمې نیټې 2.5 میاشتې وروسته ترسره شي. ښاغلی سادات د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه له نړیوالې ټولنې، حکومت او سیاسیون سره مشورې شوي او د انتخاباتو دقیقه نیټه به ډېر ژر اعلان شي.
اول خپاسي بودن کې یو حکم به باز
وخت کې دیم ماه رمضان باز دی. اول بحث دا و چې انتخابات یو میاشت وزندول شي، خو مکتل چې دروژې میاشت مخې ترازی او ستونزمنه خبره ده چې دروژې په میاشت کې انتخابات تر سره او عملیاتي پلانونه په خټو غپل شي. د دې کبل پریکړه په دیو شو چې 2-2.5 میاشت انتخابات زندګي، خو معلومه نه ده چې بیا به په کومه میاشت کې وي. له دې اعلان سره مهاله یو بل حکومتي سرچینه د پنځم په ورځ د انتخاباتو د نیټې د اعلان خبر ورکوي. دا په داس حال کې دا چلې دی وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکي کال د حمل د میاشتې او درشمه نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو ورځ اعلان کړې وه. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیرو 15 ورځو راهیسې د ولسمشرۍ کاندیدانو د ثبت لړۍ پیل کړې چې تر اوسه شاوخوا 50 کسانو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړي خو چا لا رسمي ځانونه نه دي کاندید کړي. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون داسې مهال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ځنډ خبر ورکوي چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسمشر دنده د 15 کال د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسېږي. د قانون لمخې د ولسمشر انتخابات د ولسمشر د کاري وظیفې د پای ته رسیدو وروسته له دیرشو ورځو څخه نیولې تر شپېتو ورځو پورې انتخابات ترسره کیږي. د ځنډ دغې اوازو ته په کتو د افغانستان یو شمېر سیاسي جریانونه او ګوندونه په دې باور دي چې تر اوسه د کوم ټیم لخوا د ثبت اعلان هم له دې قبله دی چې دوی په اعلان شوې نیټه د انتخاباتو په ترسره کېدو باور نه لري. له ډلې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا په دې اړه چې ولې تر اوسه چا رسمن ځانونه نه دي کاندید کړي ازادي راډیو ته وویل،
لومړی لامل دا ده چې کېدلی سي دغه د نوم لیکنې لړۍ لږ وغځېږي. دویم کېدی سي چې د ولسمشریزې ټاکنې لږ شاته وغورځېږي. دریم کېدلی سي د سولې پروسه رامخته سي. څلورم لامل چې ډېر مهم لامل ګڼل کېږي، هغه په کمیسیون باندې د اعتبار نشتون ده. څوک باور په دې کمیسیون نه لري چې دا د ولسمشریزې ټاکنې په رڼې او شفاف ډول ترسره کړي.
د له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي که انتخابات د اصلاحاتو او شفافیت په خاطر ځنډېږي دوی انتقاد نه لري، خو که سیاسي اهداف پکې نغښتي وي ائتلاف به یې پر وړاندې د انتقاد غږ پورته کړي.
و امرت چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به 2-3 میاشتې وځنډیږي. تر اوسه رسمي نیټه نه ده اعلان شوې، خو ټاکل شوی و چې دغه انتخابات د راتلونکي 2019 کال د حمل په 1 دېرشمه ترسره شي. د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات په داسې حال کې ځنډیږي چې تر اوسه پورې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لانجه لا نه ده هواره شوې. له غزني پرته چې پکې انتخابات نه دي شوي، د درې ولایتونو ابتدایي رای هم تر اوسه پورې نه دي اعلان شوی. په یو شمېر ولایتونو کې د ابتدایي اعلان شوو رایو په وړاندې هم معترضو کاندیدانو لاریونونه کړي دي. پرون په لوګر کې معترضو کاندیدانو د انتخاباتو سیمه ییز دفتر دروازې تړلې وې. دغه راز معترضو کاندیدانو د کندهار د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر هم بند کړی. دوی چې د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مخې ته د اعتراض خیمه هم درولې ده، وایي چې پاک او ناپاک رایې باید سره بیل شي او غوښتنو ته باید رسیدګي وشي. معترض کاندیدان وایي که غوښتنې ونه منل شي نو لاریونونه به وکړي او په راتلونکو انتخاباتو کې به هم ګډون ونه کړي. ریلی کندهار د ازادي رادیو خبريال صادق رښتینی پری رپورت لري.
د ولسی جرګې د لومړي نوملار څخه د کندهار یو شمیر پات سونو ماندانو د سیشنبه په ورځ ناوخته په اعتراضي خبرګون کې د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دفتر بند کړ او د دغه کمیسیون مخ ته د اعتراض خیمه ودروله. دوی وایي ټاکنیز کمیسیونونه یې د رای په شمیرلو کې درغلي کړې او غوښتنه کوي چې پاکي او ناپاکي رای سره بیلي او مستحقو کاندیدانو ته د خپل حقوق ورکول سي.
کاملا په لاس وال سوی دی د کندهار په انتخاباتو کې. موږ غواړو چې دغه انتخابات په شفاف ډول باندې وڅېړل سي ترڅو چې دغه انتخابات د کندهار د خلکو لپاره د قناعت وړ سي. خلک او ملت په دې باندې متفق دي او په دې باندې دوی باور لري چې په دغه کمیسیون کې درغلي سوی ده. غوښتنه یې دا چې د درغلي مخ دی ونیول سي او شفافیت د خلکو ته ورکول سي.
دلته موږ څو مشکلات لرو. دغه یو دوه بیا دغه خوازیه کوم چې موږ لومړی د انتخاباتو د پاسیدو کارکونکو مجازات او محکمه غواړو. دا هغه بعد د دوی سره شریکان دي، دا غو مجازات، دا هغه بعد پاک حساب غواړو. شفافیت به موږ چې کرای دی راي حساب کې خدای دې وکړي چې دوی راي میوړي.
اعتراض کوونکو کاندیدانو همدارس غواښ وکړ کې د ټاکنو کمیسیونونو غوښتنو ته قانې کوونکی جواب نه وایي نو دوی به د کندهار د ټاکنو کمیسیون دفتر تړلی وساتي. لارینونو به وکړي او راتلونکو ولسمشریزې ټاکنې به تحریم کړي.
د سبا څخه یا د بل سبا څخه د پزرګونو کسان به راسي. کنداري ولس په خپل د فیصله وکي چې موږ شفاف انتخابات غواړو او شفاف رائے غواړو او کچيري دا ونسي ولس ټول وجه ته امداد دي چې نور به د ریاست جمهوریت انتخابات ته برانسي او ټول ولس به بیا ان شاء الله سبا نه بل ورځ د جې پریکړه وکړي چې د جې نتیجه به چی شي. او بل دا مو اول اختار دی په دوم وار کې کچيري رسیدګي د جیو نسوله ان شاء الله دا به یو ډیر لوی مظاهره په ټول کندهار کې پیل سي د نورو ولایتونو په شمول.
موږ د افغانستان پر دوارو کمیسونو باندې غږ کوو کچیر د کندهار د ولس ژغ ته لبیک تاسو ونواس تاسو به آینده د آینده ریاست جمهوری انتخابات مرسخه په کندهار کې ونکي.
د کندهار د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون مسولین په دې اړه د خبرو کولو څخه ډډه کوي، خو د کندهار د ټاکنو د کمیسون مرستیال فضل احمد برهان ویلي چې د اعتراض کوونکو نماندانو غوښتنو ته رسیدنه د دوی له صلاحیت څخه لوړه خبره ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ایرانی چارواکی وایي د وسلوالو طالبانو له استازو سره یې کتلي او له هغوی سره یې خبرې کړې دي. تسنیم خبری آژانس راپور ورکوي چې د ایران د ملي امنیت د شورا مشر له طالبانو سره د خبرو د جزئیاتو په اړه خپل افغان سیال ته معلومات ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان د سولې له خبرو سره د مرستې د هڅو په ترڅ کې نن له روسي چارواکو سره په موسکو کې خبرې کړې دي. احمد تکل د دې موضوع تفصیل اوروي.
د ایران نیمه دولتي خبری آژانس تسنیم راپور ورکړی چې ایران د افغانستان د اوسنیو امنیتي ستونزو د حل په مقصد د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. د تسنیم په راپور کې نه دی ویل شوی چې دا خبرې څه وخت او په کوم ځای کې شوي، او دا یادونه هم نه ده شوې چې د طالبانو کومو کسانو او د ایران کومو چارواکو برخه پکې اخیستې وه. خو آژانس د ایران د ملي امنیت د شورا د مشر علي شمخانی له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د طالبانو له استازو سره د ایراني چارواکو د روانو خبرو له جریانه د افغانستان حکومت خبر دی او دا پروسه به دوام وکړي. شمخانی ویلي دي چې له خپل افغان سیال حمدالله محب سره یې په کابل کې کتلي او هغه ته یې په دې اړه معلومات هم ورکړي دي. د تسنیم راپور د ښاغلي شمخانی له قوله زیاتوي چې نوموړی په افغانستان کې د داعش ډلې د نفوس خطر جدي ګڼي او وایي چې د دې ډلې پر ضد عملي اقداماتو ته اړتیا لیدل کیږي. د ایرانی چارواکی ویلی دی چې د داعش ډلې ملاتړ امریکا او د سیمې ارتجا کوي. شمخانی د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی یاد کړی، خو د سیمې له ارتجا څخه د ایرانی چارواکو هدف ډیری وخت د سعودي عربستان رژیم او د ایران نور دښمن هیوادونه دي. د تسنیم یو خبریال عباس اصلانی پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې دا لومړی ځل دی چې د ایران او طالبانو ترمنځ خبرې د ایرانی چارواکو لخوا تاییدیږي. د تسنیم د راپور له مخې د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له شمخانی سره په کتنه کې ایران په سیمه کې د امنیت یو مهمه ستنه بللې او هیله یې څرګنده کړې چې د کابل او تهران ترمنځ ګډه همکاري به په افغانستان کې د روانو امنیتي ستونزو له حل سره مرسته وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاندویان مو له پرله پسې هڅو سره سره په دې اړه د تبصرې لپاره ونه موندل. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې نن به د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په کابل او پیکنګ کې له لیدنو کتنو وروسته سیمې ته د سفر په لړۍ کې مسکو ته رسېدلی او نن یې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه له خپل روسیال سرګی لاوروف سره خبرې وکړې. تاس خبری آژانس د ښاغلي لاوروف له قوله په راپور کې لیکي چې نوموړی وایي مسکو او اسلام آباد هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د داسې خبرو سم دستي پایل ته د شرایطو له برابرولو سره مرسته وکړي چې د افغانستان د ټولو ګاونډیانو ګټې په پام کې ونیسي. افغان او امریکایي چارواکو په وار وار پر روسیې او ایران تور لګولای چې له طالبانو سره مرستې کوي، که څه هم افغان حکومت له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ د ادعاو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو د هیواد د یو شمیر ولایتونو سیمه ییزو چارواکو له طالبانو سره د ایران او روسیې د مرستو ادعاوې کړي دي.
و موردل چې ایرانی چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو له استازو سره کتلي او له هغوی سره یې خبرې کړي دي، او د دغو خبرو په اړه د افغانستان حکومت هم خبر کړی دی. دغه راز د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د افغانستان د سولې په اړه مخکې له ایرانی چارواکو سره په تهران کې او وروسته په پیکنګ کې له چینایي چارواکو سره او نن هم په موسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې کوي. دا موضوع د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د دفتر له څېړونکي محمد سرور احمدزي سره څېړو چې همدا شېبه له کابل را سره وصل دی. احمدزي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه وروره، تاسو یو ستاسو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
احمدزي صاحب، له وسلوالو طالبانو سره د سولې وروستیو هڅو ته په پام سره چې امریکا پا په دې وروستیو کې انتزی کړی دی د افغانستان د جګړې نور یا د افغانستان د قضیه نور مهم لوبغاړي هم یو تر مخته شوی. آیا دا د دې کارندوی کوي چې دوی ته داسې نښې رسیدلې چې ګواکې امریکا غواړي دا موضوع ژر حل کړي او په وروستیو کې هغه اعلان چې ویل کېږي وزیر ځواکونه به وباسي هم دوی یو څه زړور کړي دي چې یو څه رامخته شي؟ بلې احمد زیز تاسو زنه سم نه اورم مخکې موږ تاسو خبرې سره وکړې کچېرې تاسو یو چیرې ودرېږئ.
بلې و سم ریور
بلې سم اورم ازادي رادیو ده. بلې احمد زیز موږ تاسو سره وغږیدلو.
بلې و سم ریور
بلې اورم مهرباني
مکمل ڈول افغانستان میں وہ اسی
بلې احمد زی صاحب سره مو اړیکه سمټینګ نشوله، بخنه غواړو. نن یو څه د ټلیفوني اړیکو کې ستونزې لرو. د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د دفتر څیړونکو محمد سرور احمد زی مو سره مو خبرې کولې. دا موضوع مور سره څیړل چې آیا د افغانستان د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې د سیمې مهم لوبغاړي هم رامخته شوي دي که څنګه. په هر صورت دا موضوع بیا هم تعقیبو وروسته په خبرونو کې. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوو. د افغانستان ولسي جرګې له حکومت او غوښتل چې کابل د ولم ورځ د خونړۍ حملې په اړه هر اړخیزه او جدي څېړنه وکړي. ولم ورځ د کابل په مکروریان سیمه کې، په زړو مکروریان سیمه کې، د فوایدامي وزارت او د شهیدانو معلومینو موینیت پر ودانۍ د وسلوالې حملې په نتیجه کې درې څلوېښت کسان وژل شوي او لږ تر لږه 25 نور ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت هم تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په دې اړه نور جزئیات د فیروز د کابل د ازادي راډیو خبریال فیروز عزیزی پر راپور کې اورو.
د کابل ورستې خنړۍ حمله د افغانستان د ولسی جرګې غړي سخت اندېښمن کړي او له حکومت غواړي چې د حمله د پلان کېدو د ځای او د پیښې د څرنګوالي په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. د دغه جرګې غړیو د چهارشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې د فواید عامې وزارت او د شهیدانو د وارثینو د موینیت باندې د مهمې حملې په اړه د خلکو ته وضاحت ورکړل شي. د ولسی جرګې دویم مرستیال امین خان یار چې د جرګې مشري یې کوله وویل چې د پیښې عاملین باید مشخص شي.
حکومت باید په دې اړه باندې جدي پلټنه وکړي چې دغه حمله د چا لخوا شوې ده، چیرته تنظیم شوې ده، ځکه مسؤلیت چا په غاړه وانخیسته. مسؤولین باید معلوم شي او زمونږ کشفي او امنیتي ارګانونه باید په دې اړه باندې جواب ورکړي.
د دوشنبه په ورځ له غرمې وروسته د فواید عامې وزارت او د شهیدانو او معلولینو د ورسینو په موینیت لومړی انتحاري حمله وشوه او بیا وروسته څلورو وسلوالو کسانو څو ساعتونه له امنیتي ځواکونو سره نښته وکړه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په دغه پیښه کې د یوولس ښځو په ګډون درې څلوېښت کسان ووژل شول او وویشت نور ټپیان شول. د وسلوالو طالبانو او داعش له لورې د دغې حملې مسؤلیت نه منل هغه موضوع ده چې مطرح کیږي. او یوه پوښتنه چې دلته پیدا کیږي هغه دا ده چې دغه حمله څنګه او د چا له لورې ترسره شوې ده. دغه پیښه د ملي یووالي حکومت د مشرانو له جدي غبرګون سره مخ شوه. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سې شنبې په ورځ وویل چې د افغانانو دښمنان یو ځل بیا د جنایت مرتکب شول او د وسلوالو طالبانو ډله یې د دغه پیښې اصلي مسؤوله وبلله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې طالبان نورو تروریستي ډلو ته د زمینې برابرولو مسؤول دي او دغه حمله هم طالبانو کړې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له دې وروسته هر پیښه چې رامنځته کیږي هغه به موږ خپله څیړو او د ځانګړې تګلارو چې خپله د کورنیو چارو نوی وزیر ورته لري هغه به معلومیږي او د افغانستان خلکو ته به د دغه تروریستي شبکو منفوره څیره به ورته معلومیږي. مختص هم د دې موضوع په اړه هم ځانګړي هدایات جزیرات مراجعو ته ورکړل شوې دي چې اصلي عاملین به معلوميږي او خلکو ته بشپړ.
د فواید عامې وزارت او د شهیدانو او معلولینو د ورسینو په موینیت باندې انتحاري حمله داسې مهال ترسره شو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کابل ته په سفر بوخت وو او د امریکا لخوا د سولې لپاره لبل هر وخت سیاسي هڅې کیږي. دغه پیښې د ملي شورا د غړیو ترڅنګ د عام افغانانو جدي اندېښنې هم راپارولې دي. دوی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه باید د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات ترسره کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو مخامنه خبری مجله اوري. په یمن کې پر نافذ اوربندې څارنې لپاره د ملګرو ملتونو مالزف پلاوي نن په حدیده ښار کې چې د جګړو مرکز دی غونډه وکړه. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو څارونکو او د یمن په جګړه کې د ښکېلو ډلو استازو ګډون درلود. دا په داسې حال کې ده چې په حدیده او شاوخوا سیمو کې نافذ اوربند د ښکېلو ډلو لخوا څو ځلې مات شوی دی. دا موضوع زما همکار احمد تکل تعقیب کړي له نور تفصیل لپاره دلته په سټوډیو کې سره دی. تکل سره مهرباني.
مننه کوم. د یمن د حکومت یو پلوي چارواکي ویلي چې د جګړې د ښکېلو ډلو ترمنځ پر نافذ اوربند د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو د موظف پلاوي غړو نن د حدیده ښار په ختیځ کې غونډه وکړه. د سری بهیرې پر غاړه په پراته بندري ښار حدیده کې چې د وسلوالو نښتو مرکز دی اوربند هغو خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره مهم دی چې له لوږې سره مخامخ دي. خو د خلخال نښتو په ترڅ کې د اوربند ماتېدو وښوده چې وضعیت څومره نازک دی. د حکومتي او پلوي چارواکي نن فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې پر اوربند د څارنې لپاره حکومت پلو فعالانو د ملګرو ملتونو له یو پلاوي سره په یو هوټل کې ولیدل. د چارواکي چې د نوم نه خودلو په شرط خبرې کولې ویلې دي چې د خو نتیجو تمه لري. په هدایده او شاوخوا سیمو کې د دسمبر په 13 نیټه اوربند نافذ شو، خو له همغه پایله سرغړونې ترې وشوې او دواړو ښکېلو خواوو پر یو بل د سرغړونو تورونه لګولي. پر اوربند د څارنې په ګډه کمیټه کې د ملګرو ملتونو پر پلاوي سربیره د یمن حکومتي چارواکي او د حوثي اغیانو استازي غړیتوب لري او مشر یې هالنډی متقاعد جنرال پاتریک کامرت کوي. د ملګرو ملتونو ویان سیفن دویاریچ ویلی دی چې دا غونډه د جنرال کامرت د ماموریت لپاره لومړی توب لري. د فرانس پرس خبری اژانس د راپور له مخې د یمن دولتي ځواکونو چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ملاتړ کوي او ایران پلو حوثي اغیانو د چهارشنبه ورځې په سهار څو ساعته نښتې وکړي او د هدیده له ختیځو برخو څخه د درنو توپونو اوازونه هم اوریدل شوي دي. د حوثي اغیانو اول سمشر عبدالربو منصور هادی ته د وفادارو ځواکونو ترمنځ جګړې په 2015 کال کې وروسته له هغه پراخې شوې چې نوموړی سعودي عربستان ته وتښتید او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پوځي مداخله وکړه. په دې جګړو کې تر اوسه شاوخوا 10,000 کسان وژل شوي، خو د بشري حقونو ډلې وایي چې د دې جګړې د قربانیانو اصلي شمېره له دې 15 ځلې لوړه ده.
بلې احمد تکله، تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، و مریدل چې په یمن کې پر نافذ اوربند څارنې لپاره د ملګرو ملتونو مازف پلاوی نن په هدیده ښار کې چې د جګړو مرکز دی غونډه وکړه. په یمن کې له تیرو څو کلونو راهیسې د جګړو په نتیجه کې په لسګونو زره کسان وژل شوي او دا هیواد هم له بشري سخت ناورین سره مخامخ کړی دی. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په شبو کې زما امبل همکار راځي سټوډیو ته. د ازادي راډیو د نن ورځې وروستۍ خبری مجله وړاندې کوي، خو له هغې وروسته به له هغې مخکې به ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په ثبتوونکي ماشین کې مو پرېښي دي.
ستاسو له پیغامونو.
زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه خبره کوم. رئیس صاحب دولت موږ سره وعده کړې وه زموږ یو سلط تفصیلي پاکستان سره سرحد لري. پنځه ولسوالۍ په سرې د شورې شینکۍ نوبار شمول زیات غر په دوره پای ته ورسېد. په 14 کال کې راپوخ نه شو او نوی نوبار د غونډانو علاقې ته دولت موږ ته نه نظامي نه ملکي کلینیک را جوړ کړی دی نه مکتب لرو.
ما دا خبره ده چې موږ شکایت لرو د دغه یارات په ولایت کې پراته یو. موږ ته د خدای هیڅ شی نه رسیږي. زموږ شکایت د لوړ مقام پورې پورې
دا خبره غلی مجرم دل بود پروت چې موږ د کلینیک په پاس د خدای روپۍ هم نه لږه هغه دغه دوه واره چې د ورغلم درې واره ورغلم نه مې سروې کوي. نو ما زه څه چم وکړم دلته خوښ څه کېږم په دغه ځای کې زما خبر دغه وکړه اشرف غني.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
په دې هیله چې ستاسو پیغامونه هم مسؤول چارواکو اوریدلی وي او د ستونزو د هواري لپاره هم اقدام وکړي. د ازادي راډیو د خبري مجله هم پای ته رسیږي. زنور یاس نوري تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار سید سمی عباس ته سپارم چې راتلونکي خبري مجله وړاندې کوي. عباس صاحب خبرونه ته خره خلاص.
تشکر نوري یاس نوري، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30